ਚਿੜੀ ਹਵਾ ਲਮਿਲ ਦਾਦੀ ਜਗਬ ਦਾਖਲ ਹੋਇ ਵਸ਼ ਚਿੜਾ ਦੇ ਇਕਤਸਾਦੀ ਜ਼ੇਪਵਾਲੀ ਪਕਸ਼ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਦੀ ਨੋ ਲਹਮ ਦੇ ਅਮਲ ਸਖ ਜ਼ਿਆਦ ਸ਼ਮੇ ਕਸਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਤਰਸੋ ਦਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਸਖ ਤੇਸ਼ ਦੇ ਉਕਰੀ ਔ ਨੂਰੋ ਲਈ ਉੱਚ ਕੀ ਅਸਤੋਗਨ ਸੇ ਪਦੇਗ ਉਰਸਤਨੀ ਵਕਤੋਂ ਕੇ ਦਰਨਾ ਜ਼ਖੋਨ ਕੋ ਫਾਬਰੀਕਾ ਲਈ ਉੱਚ ਕੀ ਮਸਬਤ ਬਦਲੋ ਨਾ ਰਮੇਸ ਸਿਵੀ ਦੀ ਚੇ ਦ ਬਦਲੋਨ ਪਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਦ ਦੁਈ ਦਖ ਪੁਲਸਤਨ ਜ਼ੋ ਦ ਹਲਵੂਲ ਲਪਾਰਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲਾਰੀ ਚਾਰੀ ਲਟੇ ਵੀ ਤਰਸੋ ਵਕਵਲੇ ਸੀ ਦ ਖਲ ਜਵਨ ਦ ورزنی زی ارتیاوی د مختلفو طریقو څخه پرکړی او د خپل ژوند ارتیاوی د ابتدایي کړنو په واسطه سره حل کړي، حتی تر دې پورې چې دوی وسته دې سره مبارزه کوي تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولی سي چې هم به خپل چاپریال سمسور کړي او هم چنان دې کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادي ارتیاوی چې دي همچنان د دې تر څنګ ورځنی زی ټولنیزې چارې چې دي چې دغه باید دوی وکولی سي چې د دوو د لارې څخه باید دوی پرمختګ ورکړي. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو د جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګام ایښی دی، نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلې ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلې ده. د دې لویو وچې زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلي ډول استوګنه کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي، یعنې د دې ژوند چې دی کوچانو ژوند ته ورته دي، کله یو سیمه کې او کله بل سیمه کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي. د ابتدایي کرنې له لارې دوی خپل ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي، که چیرې موږ او تاسو ووایو، یعنې هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لویې وچې په باره کې سوي دي، نو د دې د وروستوالي پاته راغلي حقیقت لاملونه چې دي هغه په لویدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرارول دي، یعنې د اروپایانو په واسطه سره افریقا لویې وچې استمرار سپله، نو دوی د اشتکلاک سره مخامخ سوله چې دغه د مخه دوله څخه تر 15 میلادي پیړۍ پورې ځینې تور پوستکي افریقایان د سودان په هیواد او په لویدیځ کې د خپل کلتور د ندرلودلو او منتمد هیوادونو په منځ ته راوړي وه چې د ګانا او مالی هیوادونو نمونه هم د همهغو پخوانیو حکومونو څخه استازیتوب کوي. نو دغه یوازنی لامل و چې د افریقا لویه وچه یې د زیاتو شمېر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړله او دا یې د اقتصادي بحران سره مخامخ کړه. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل. اوس هم راځو د لوستلو برخې ته. په دې برخه کې به موږ او تاسو د افریقا لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خوږه قدرمنو زده کوونکو، افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپله بشري جغرافیه کې په څلورو برخو باندې، یعنې د دې دغه بشري جغرافیه چې ده په څلورو برخو باندې ولاړه ده، چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه، او څلورم خپله دین دی. یعنې د دې د جغرافیې ویش د لموکیت لمخې څخه بشري جغرافیه په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده، چې هره برخه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې کې د نفوس برخه ده، چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لویې وچې د تانزانیا په هیواد کې لیدل سوي دي یا هم تر سترګو سوي دي، چې څه ناڅه د دغو شمېر چې دي 4.5 میلیونه کالو لرغونیتوب لري، او هم چنان په 1991 میلادي کال کې د افریقا په لویې وچې کې 415 میلیونو تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوه، یعنې د دې د نفوسو ګڼوالی چې و په 1991 میلادي کال کې 415 میلیونو تنو کسانو په دغه لویې وچې کې ژوند کوه، چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنې د سلو څخه که چیرې موږ دا تقسیم بندي کړو، 2.2 برخې جوړوله، یعنې د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لویې وچې کې چې کوم وګړو ژوند کوي، 2.2 برخې په سلو کې جوړول، چې د دې لویې وچې د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وې، کورنۍ جګړې وې، او خوراکي توکي لږوالی و. نو په همدې لامل سره زیات شمېر خلکو په دې لویې وچې کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توفیر درلودي، په ځینو سیمو کې لږ شمېر شمیر کسانو ژوند کوي، او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمیر کسان ژوند کوي چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسېږي، ځکه صحرایي سیمې دي، یو خو اقلیم تود دی او بل د دې تر څنګ دښتې او بډایاوې دي. په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیزې ځمکې لري چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیات دی، چې د بېلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کشتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 100 تنو ته رسیږي. یعنی په کیلومتر مربع کې چې موږ ورته حساب ورته کوو، هلته بیا چې د نیل سیند ته دغه کومې سیمې نږدې دي، کومې کښتنۍ کومې برخې چې دي، نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه 100 تنو ته د دې نفوسو ګڼوالی رسیږي. د نفوسو ګڼوالی د سیندونو او سمندرونو په خاړه کې هم لیدل کېږي، یعنی د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. د افریقا د لویې وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي، موږ او تاسو او ټول وپېژندئ چې څه دي. همچنان درنو زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د نژاد په حق لده. د افریقا د لویې وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته که چیرې موږ او تاسو متوجه اوسئ، چې په خپل کتاب کې موږ او تاسو کولی شو چې د دې د نژاد یا هم د کوم په حق له معلومات ولولو. موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي، زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي، او زیات شمېر یې بیا په ښارونو کې اوسېږي چې د کلګو خلکو په کرنه باندې بوخت دي، یعنی کرنیز حاصلات په خپلو ځمکو کې کوي. او همچنان سیمې عرب اوسیدونکي د دوو قبیلو په نامه سره راځي، هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجودې چې یو یې حامیدي او بل یې هم سامي سره دغه تړاو لري. دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لویې وچې کې، دغه خلک چې دي غنم رنګه سیرې لري، تور ویښتان لري، تور یعنی د دوی سیرې چې دي نه تورې دي نه هم سپینې دي، غنم رنګه دي او همچنان تور ویښتان لري. د افریقا په شمال لویدیځ کې بیا بربرکیل قبایل اوس استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري، او د اسپانویانو او ایټالویانو له نسل سره ورته والی لري چې د دوی پوست بیا سپین دي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي، چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي 2/3 برخه یې جوړه کړې ده، خو له تکمیزه پلوه سره یو د بل سره دي توپیر لري، نو ځکه په بېلابېلو ډلو باندې ویشل شوي دي او په بېلابېلو ځایونو کې یو د بل سره ژوند کوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړو، چې افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر دینونه پکې موجود دي، چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو په خپله زموږ او ستاسو د اسلام مقدس دین دی. همچنان د دې تر څنګ عیسویت دی او بودایي دینونه دي، چې زیات شمېر کسان د دغو دینونو پیروي کوي او د دغو دینونو ملاتړ کوي. په عمومي توګه سره په دې لویې وچه کې درنو زده کوونکو، ویش هیوادونه د اسلام مقدس دین پیروان دي، او په نور افریقایي هیوادونو کې هم مختلفې سلنې مسلمانان پیژندل شوي دي، خو ځینې شمېر کسان بیا عیسوي دین پیروي کوي او ځینې شمېر کسان بودایي دین پیروي هم کوي، خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغه لویې وچه کې ژوند کوي. د دې تر څنګ نژاد یا هم ژبې چې دي، موږ تاسو بله برخه چې ده د افریقا د لویې وچې کوم برخه چې ده چې موږ تاسو ژبو په حق کله ویلې وه، او همچنان بله برخه چې ده هغه په خپله د افریقا د لویې وچې د ژبو په حق ده، چې افریقا لویې وچې د نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړه شوې ده، یعنی د نفوس له لحاظ څخه بېلابېل مختلف ملتونه مختلف ولسونه پکې ژوند کوي چې په بېلابېلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي، او شمېر یې د 200 ژبو او 200 لهجو ته رسیږي. یعنی په دغه لویه وچه کې 200 ژبې چې لهجې یې 300 تر رسیږي، یعنی ژبو شمېر چې دي 200 دي، خو د دې لهجه چې ده ځینې کسان صحرایي لهجه لري، ځینې کسان چې دي علمي لهجه لري، ځینې کسان سټنډر لیول کې لهجې لري، نو د دې لهجې چې دي 300 تر رسیږي. چې ډېرې مهمې ژبې چې دي هغه په خپل انګلیسي ده، اسپانوي ده، فرانسوي او پرتګالي ژبې د دغې لویې وچې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا په لویې وچې کې درنو زده کوونکو، ډول ډول ژبو خبرې کېږي، خو په عمومي ډول سره چې کومې ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري. لومړنۍ چې دي سامي ژبې دي، چې په هغو کې سامي، عربي، قطبي، احمري هري جيبي شاميري دي دويم ساحلية هم سواحلي جيبي دي دريم هم سيمايزي جيبي دي چشميري دير زياتي او سلرم اوروفاي جيبي دي چي ده هوغو پسر كي فرانسوي او انجلسي جيبي رازي چي ده افريقاي هوادونو رسمي جيبي كوالي شو چي مراو تاسو پا مختلف برخو باني ووي شو او هر برخي مراو تاسو تا پا كتاب كي پا جدول كي پا منظم دول سرا نشاني سوي ده همچنان درنو زده کوونکو د دې تر څنګ افریقا لویې وچې اقتصادي جغرافیه چې ده د افریقا په لویې وچې کې اقتصادي پراختیا او پرمختګونه د نورو لویو وچو په پرتله سره وروسته یې هم د نولسمې پیړۍ په پیل کې شوي دي چې د دې څخه د مخه په دې په باره کې بحث نه و سوی خو د دې لویې وچې اقتصادي بڼه هم مختلف رنګونه او ډولونه لري چې لومړنی ډول چې دی هغه په خپله لاسي صنایع دي ډېر لومړنۍ بڼې یې په عصري فابریکو پورې تړلې دي او همچنان اوس ترانسپورټي وسایل هم پکې زیات شوي دي یعنی ورځ تر بلې په دې لویه وچه کې پرمختګ راځي او دوی کوشش کوي خپلو افریقا لویه وچه کې نور هم پرمختګ راوړي د افریقا د لویې وچې د طبیعي منابعو له پلوه څخه هم شتمنه ده چې په دې لویه وچه کې د نفتو سرو زرو الماسو او مسو کانونه په ګڼ ځنګلونه موجود دي چې د افریقا د اقتصاد او عایداتو زیاتره پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي همچنان درنو زده کوونکو د دې څنګ افریقا لویه وچه کې طبیعي منابع له پلوه څخه شتمنه ده چې په هغه کې کرنه او مالداري پکې کې موجوده ده چې د نړۍ د لویې وچې کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوا لاندې نباتات تشکیلوي لکه ختیځ افریقا کې د کنزلو او چایو بوټي همچنان د سودان د سیمې په لویدیځ کې د ګنی او برخې دي او همچنان د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل د ګنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانو چې د کاکاو په لویدیځه برخه کې بیا ممپلی په مصر کې سودان او تانزانیا کې پومبه او په لویدیځ افریقا کې سناسه صحیح په ټولو ټاپوګانو کې کیلا اناناس او په حاشیه کې کینیان قهوه او مدیترانی سمندرګي په سواحلو کې انځر انګور او نور میوه ترکاری پیدا کیږي چې دا د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده کورنۍ دندې یادونه مو کوم لومړنی سوال د افریقا سیاسي جغرافیه تشریح کړئ دویم د افریقا بشري جغرافیه اړوند خپل معلومات ولیکئ نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هیله ده چې تاسو مو زده کړئ اوسېږئ تر بل داسې درس پرې دا لا په ماشه وخت ولرئ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هله و احترامات می قبول کی قدر منو کول لیس کون کو زبرش نا غفار یو سره هم تاسو ټول تشرح غلاس په ما د لسم ټول کی جغرافیا مزمن پنځ لسم لوستا هله د شیت تاسو ټول قدر منو کول لیس کون کی برتر او غوړو صحت مند او سری د صحت چمې بم پتن وی تر نو ز کون کو د چز مرسته سودن وز لوس پنځ لسم لوستین او له من د چې تیر وز لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره تکړی او سری او نن وز لوست پرا مد کی ولري مخکې لدین چې در نو ز کون کو ز تاسو د نن وز لوست کم تاسو ټول باید له خپل زنو سره خپل کتاب کتابچه او قلم ولري تر څو د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنو سره نوٹ کړئ درنه وګورئ چې کوم کوز مور تاسو د نن ورځې 15 لوس موضوع غني چې نن ورځ به مور تاسو په لوس کې ولولو عبارت دی له لومړی زلزلہ پیژندنه دویم د زلزلې خطرات او همدارنګه د دې تر څنګ زموږ راښتا سودنن ورځې لوس په کتاب کې د یوسلو 15 سرويشتي می صفحې نه پیل به تر یوسلو 8 سرويشتي می صفحې پر دې نو درنو قدرمن زده کوونکو تاسو د ټولو د پر توجه او دقت په هیله یم هیله ده چې د لوس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي وللی زده کوونکو اوس هم د خپل لوس پر لور باندې راګرځو زموږ راښتا سودنن ورځې د لوس لمرنۍ موضوع چې نن ورځ په موږ تاسو ور باندې بحث ولرو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو عبارت له زلزلې څخه ده د لوس د پیل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو د زلزلې د کلمې سره آشنا کیږو دا چې موږ او تاسو د زلزلې کلمه په زیات بار بار ډول سره د خپل چاپریال په شاوخوا کې د خلکو د کورنۍ غړو او د سیمو او کلیوالو د خلکو له خلوې څخه د زلزلې نوم اوریدلې دي خو تر نن ورځې پرې موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې نه پوهیږو نو نن ورځ موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې وپوهیږو خو ژو ګلالي زده کوونکو زلزلہ د ځمکې د مخ لږ ډیر لړزیدو ته ویل کیږي یعنی د زلزلې کلمه چې د پخپله د ځمکې پر مخ باندې لږ او ډیر لړزیدو ته د زلزلې کلمه استعمالیږي کله چې په یو سمه ای زبانه باندې د هغه په شاوخوا کې د هغه په چاپریال کې دغه لړزره مېسته سیخ پرسي نو د زلزلې د کلکوالی او دوام مالی او ځانی خطرات رامنځته کی، ځکه که چیرې دا زلزله په پرله پسې توګه سره سات یو سات یا هم دوه سات جریان ومونده، دا لرزیدل به په دې ډول سره زیات شمیر ځانی او مالی خطراتونه رامنځته کړي، چې د دې له امله څخه به زیاتې ویجاړۍ رامنځته سي او هم چنان زیاتره انسانان به خپل ژوند له لاس څخه ورکړي، چې باید د پوهنې وزارت لخوا څخه موږ او تاسو ټوله هغه دولتي کشرونه چې دي، هغه ټوله پرسنلونه چې په دولتي ځایونو کې کار کوي یا هم په اپارتمانونو کې کوم کسان ژوند کوي، باید د هغوی دپاره ښه چاپېریال چمتو سي، ځکه تر څو چې موږ او تاسو باید په دې باندې ډاډمن واوسېږو، په داسې یو ساحو کې په داسې یو سیمو کې باید خپل ځانونه دپاره اپارتمانونه جوړ کړو یا هم په دغسې ښوونځي کې زده کړه وکړو چې تر څو د هغوی د اپارتمانونو له جوړښت څخه ډاډمن واوسېږو، که څه هم زلزله شروع سي یا هم د ځمکې لرزه په پیل باندې پیل وکړي، باید دغه سیمې ته زیان ونه رسېږي یا هم دغه سیمه باید ویجاړه نه سي. درنو قدرمنو زده کوونکو، الله تعالی په خپل کائناتو په جوړښت کې رنگارنګ بدلونونه او تغیرات رامنځته کړي دي، چې دغه پر بنسټ سره الله جل جلاله لوی ذات موږ او تاسو ته څرګند دي چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته ژوند راکړی دی، نو د دې تر څنګ موږ او تاسو ته شیراز او ښکلې سمسور چاپریال هم را په نصیب کړی دي او هم چنان په دغه چاپریال کې ځینې خطرات ستونزې مشکلات راوستلي دي چې باید موږ او تاسو د هغو د مخنیوي لپاره تدابیر او مخنیوي ونیسو، چې مخکې له دې نه د دې ستونزې سره موږ او تاسو مخامخ کیږو باید د هغه لپاره حل لارې ولرو. نو زلزله چې په خپله د کله چې پیښیږي، دغه زلزله چې د درې ډوله علتونه لري، په کومو حالاتو کې زلزله رامنځته کیږي؟ تاسو که چیرې اورېدلي اوسېږي، زیاتره کسان وایي وایي زلزله هغه وخت رامنځته کیږي کله چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته په قهر او غضب سي، نو زلزله رامنځته کیږي. نه درنو زده کوونکو، دا خبره په دې کې نه ده. زلزله چې ده همیشه د ځمکې د تکتونیکي حرکاتو له امله څخه رامنځته کیږي او یا هم د اور غورځوونکي لاملونه له امله څخه رامنځته کیږي. کله چې په ځمکه کې په داخل کې د ځمکې په داخلي قشرونو کې تکتونیکي حرکتونه رامنځته سي، یو د بل سره سپاندې رامنځته سي، نو په دغه وخت کې زلزله رامنځته کیږي. یا هم د اور غورځوونکو لامل له امله څخه رامنځته کیږي، یا هم د دې تر څنګ د پلونتیکي لاملونو له امله څخه دغه زلزله رامنځته کیږي. زیاتره وخت زلزلې چې دي، درنو زده کوونکو، په ځمکه کې د پخوانیو ماینونو شغولو او کیمیکل موادو کارولو سره د زلزلې رامنځته کیږي، چې په ځمکه کې د تکتونیکي حرکتونو د لامل سبب کیږي، چې په دې دلیل سره زلزله رامنځته کیږي او په ځمکه کې یو ډول لرزه رامنځته کیږي. د دې کبله څخه زیات شمېر کسان خپل ورځني ژوند کې خپلی اړتیاوي چشکي له لاسه خو ورکې هغه د خپلو ویجاړیو سره مخامخ کیږي. نو درنو زده کوونکو، لومړنۍ برخه موږ او تاسو لولو چې تکتونیکي لامل څه ته ویل کیږي. تکتونیکي لامل په ساده توګه سره د ځمکې پر مخ پر بیلابیلو پلټونو پورې اړه لري، یعنی بیلابیل پلټنې یا هم سیرنو پورې مربوط دي، چې موږ پوهیږو د ځمکې مخ د بیلابیلو جوړښتونو څخه جوړ دی او دغه کومې سیرنې چې دي په موازي ډول سره شوي دي. نو له دې کبله څخه موږ او تاسو ویلی سو چې دغه تکتونیکي حرکتونه په بیلابیلو ځایونو کې مزنی شوي دي او یو له بل په پرتله باندې خوځیږي او بې ځایه کیږي، نو ځکه په دغه سیمو کې زلزله رامنځته کیږي او د ځمکې غټه پلیټونه چې دي، عبارت له اروی یوشا او د هند او استرالیا پلیټ دی، همچنان د دې تر څنګ افریقا، شمالي امریکا، جنوبي امریکا، انتارکتیکا او یو شمیر نور وړه پلیټونه دي، چې په افغانستان کې د هند او د یوریشیا پلیټونو د خوځش زلزله رامنځته کوي، ځکه دغه دوه پلیټونه چې دي د دغو له قبله څخه دغه زلزله رامنځته کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو، دویمه برخه په خپله آتشفشاني غرونه دي، چې اور غورځوونکي غرونه له جملو څخه شمېرل کیږي. دغه آتشفشاني یا هم اور غورځوونکي لاملونه دا په مدیترانه‌ای او د سیسلی او وزرونو د سیمو کې رامنځته کیږي، چې د آسیا د ختیځ سواحلو او د امریکا د لویدیځو سواحلو آتشفشانونو زلزلې د پیښېدو مهمې بېلګې دي. هغه په خپله جاپان کې رامنځته سوي دي، چې د جاپان په ختیځو کې د کالیفورنیا او امریکا په غربي څنډو کې لوی او کوچني زلزلې په زیاته کچه سره رامنځته کیږي، ځکه په دوی کې آتشفشانه غرونه موجود دي. د دې تر څنګ درېمه برخه چې بیا د درنو زده کوونکو، هغه په خپله مخکې موږ او تاسو ولوستله چې هغه د پلونتیکي زلزلې دي، چې دغه زلزلې په اصل کې د مګما د طبقه د مخ پورته سعودي حرکت باندې، یعنی د مګما دغه کوم د مخ پورته سعودي حرکت چې یو فشار د تودوخې په واسطه سره پر دې باندې د راګرځېدو له امله څخه رامنځته کیږي، چې په ځینو ځایونو کې دغه زلزله د رامنځته کیدو سبب کیږي. خو د دې په پرتله دوه مخکینی کوم یادونه چې موږ وکړې، چې موږ وویل چې یو په خپله تکتونیکی حرکت دی او بل هم چنان آتش پیشانی غرونه یا هم ورپرزبون کل عمل سخرا منسته کیجی، نو موج ویل سو دغا زلزله ده هاگوی پا پرتلا بندی دزمکی پرمخ بندی دیر زلزله را منسته کیجی چه ده ده هاگوی سخرا کمزور زلزله پا جمله کش مرل کیجی. هم دارنګ قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د زلزلې د خطراتو په هکله لولو، چې زلزله کوم خطرات لري او باید موږ د کومو شیانو څخه یې ځاننه وساتو. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، موږ تاسو ته دا په ښکاره توګه سره دا معلومه ده چې کله زلزله رامنځته کیږي نو ځمکه یو ډول لرزه اخلي او ځمکه پورته او کښته کیږي، او موږ تاسو داسې احساس کوو چې هر شی موږ او تاسو ته کوش کوش منویږي. نو په دغه صورت کې موږ تاسو باید په دې باندې وپوهیږو چې زلزله رامنځته کیدونکې ده، او داسې ځایونو ته باید ظاهر نور ورسوو چې په هغه ځای کې باید جوالو کوم شی موجود ونوسي چې صفه او هواره مځکه وي تر څو موږ تاسو ته ضرر ونه رسول سي. نو د زلزلې د راپېښېدو خطرونو د مخه مخنیوي لپاره باید د زلزلې د زیان د کمښت ته باید چمتووالی ولرو. تر ممکنه حده پورې باید موږ او تاسو خطر چشکو ټیټ کړو، او د زلزلې د خطر د کمولو لپاره موږ تاسو ته دا مهمه ده چې باید په آرامو او سمو ځایونو کې واوسیږو. هغه ټولګي که چیرې موږ او تاسو په سیم کې یو، یا هم په وړکتون یا هم جماعت کې واوسیږو، یا هم په عسکري ټولن ځایونو کې واوسیږو، په روغتون کې واوسیږو، سوداګري بانکونو یا هم نورو ځایونو کې اوسېږو، مارکیټونه وي، دوکانداري وي، یا هم ودانۍ وي، بلاکونه وي، ښاري ګڼه ګوڼې سیمې وي، یا هم هوټلونه وي، حمامونه وي، هر ځای چې اوسېږي باید په دغو ځایونو په ټولو ځایونو کې باید د خلکو شمېر راکم کړو، ځکه که چیرې موږ تاسو داسې احساس وکړي باید خلکو ټوله خبر کړو، او خلک ټوله باید دې ته مجبور کړو تر څو هغه داسې سم آرامه ځای ته بوزو تر څو د زلزلې د خطر څخه مخنیوی وسي، او د دې د کورونو د ودانیو د ویجاړېدو څخه مخنیوی وسه. او هم چې نن درنو زده کوونکو، داس موږ تاسو په ژوند کې مهمه خبره ده چې باید موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو، ځکه موږ نه پوهیږو چې زلزلہ به کله په کومه سیمه کې او څه ډول رامنځته شي. د زلزلې د خطراتو د کمښ لپاره باید موږ دوه پلو په زیاته کچه سره په پام کې ونیسو، چې د هغو له جملو څخه یو په خپله د کورنیو د ودانیو او د انجینري فزیکي جوړښت د ګټورتوب له پلو څخه، او بل د همچنان د دې ترڅنګ د مخکینی چمتووالي او د خلکو د ګټو د خبرتیاو له پلو څخه د زلزلې د خطر په هکله باید د خلکو پوهول دي، چې باید موږ هغوی ته د خبر ورکړو چې زلزله کوم خطرات لري، او څنګه موږ تاسو کولای شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. نو دغه دوه مهم ټکي مهم دي چې باید موږ تاسو ته چمتووالی ونیسو. د ودانۍ د سکرین پر جوړولو کې باید موږ تاسو د سیمنټو، اوسپنې او د ګادري کانکریټو څخه باید ګټه واخلو تر څو دغه کومې ودانۍ کې چې موږ تاسو ژوند کوو کچیرې د زلزلې خطرات رامنځته شي، دغه د زلزلې د خطراتو په مقابل کې یو څه مقاومت وکولای شي او په اسانۍ سره ونه نړول شي. او هم چې نن د دې ترڅنګ باید زړې ودانۍ د پخو او خامو خوشتو او لرګیو لرونکو ودانیو د ژر زیانمنې کیږي، نو په همدې خاطر سره باید موږ دغه سیمې چې ژر زیانمنې کیږي د هغو سیمو کې د زلزلې په وخت کې باید ونه اوسېږو، او د هغوی څخه لیرې اوسېږو. د زلزله لرونکو سیمو چې درنو زده کوونکو، دا همیشه په دغو سیمو کې د ودانیو د جوړولو لپاره باید موږ تاسو زړه نه کړوشه، او هم چې نن د دې ترڅنګ زلزله لرونکو سیمو کې چې کومې ودانۍ چې د غرونو په لمنو کې رسوبي ځمکه او پستو خاورې کې جوړې نشي، باید دغه کومې ودانۍ چې موږ تاسو جوړو باید د په رسوبي ځمکو کې او پستو خاورې کې باید جوړې نشي، ځکه دا د دې لامل ګرځي چې کله زلزله وسی شاید دا ژر تر ژره راونړیږي او له منځه څخه لاړ شي. نو په ښارونو کې باید ګڼ مشت ځایونه په بیلابیلو برخو باندې د ځینو زلزلو له امله څخه زیانمن شوي دي، نو موږ تاسو ته پکار ده چې د دغو خطراتو څخه ځانونه وساتو، او په آینده وخت کې دغه برخې ته متوجه واوسېږو. نو که درمنه او ګلریز د کونکو د لوست تر دې برخې پورې موږ او تاسو د زلزلې په حقله معلومات ترلاسه کړل او پرې وپوهېدلو چې زلزله څه ته وایي او د زلزلې خطرات څنګه دي او څرنګه موږ او تاسو کولی شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو کورنۍ دنده لرو چې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکي او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. سوالونه تکراروم قدرمنو زده کوونکو. لومړنی سوال، آیا زلزله د اټکل کېدای شي؟ یعنی آیا موږ تاسو د هغې په باره کې اټکل کولی شو؟ دویم، زلزلې له امله کوم مشکلات سره منځته راځي؟ یعنی کوم مشکلات او ستونزې دي چې کله زلزله رامنځته شي موږ تاسو به ورسره مخامخ شو؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، څنګه باید زلزلې په مقابل کې مقاومت وکړو؟ دا هغه درې سوالونه دي چې تاسو ټول درنو زده کوونکي باید د لوست پای ته رسېدو څخه وروسته ځواب کړئ. نور نو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله من دیم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه سي واوسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، دا په مان ښه وخت پدري.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
نصیحتونه دی کوي راتا های 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 نصیحتونه دی کوي راتا کونیم غکونه دی کوي راتا نصیحتونه دی کوي راتا ستو ندی کوي راتا اي هاي هاي اي هاي هاي وارشي ستو ندی کوي راتا کونيم غغنا دي کوي راتا نصيحتنا دي کوي راتا شرطونه دی کوي راتا کونیم غګونه دی کوي راتا نصیحتونه دی کوي راتا ای نصیحتونه دی کوي راتا ای های های ای های های نصیحتونه دی کوي راتا کونیم غګونه دی کوي راتا نصیحتونه